ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕ್ರಾನೋರಿದುನ್ ಕೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವರಸ್ ವಸರಾಷ್ ಪಾಡ ಸಂಖಾಲ್ ದ ನವೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದ್ವಿಷ್ಟಮಾ ನೇಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ಷವೇದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಅತ್ತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ದ ಮಾಖಾಮ್ ಉನಿಮಿ ಬಜೆ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಲಸ್ ಬಜೆ ದಿ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯೋ ಸಾಥ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ದರ್ ತಾಜ ಸಮೀನಾ ಎಹ್ಸನ್
ಆವ್ ಜ ಮುಜಾಹಿದ್ ಜವಾನ್
ہر کلے وایو کران اوریدن کو پدیخ پرونه کی با تاسو ته تازه خبرونه په مهمه موضوعات تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خلاول پکشي د مهمو خبرونو سرټکو ته
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سړک د غاړې په یوې چاودنه کې درې امنیتي سرتیر وژل شوي او مومندو ایجنسۍ کې د امنیتي چارواکي وایي چې په تحصیل صفو کې یې درې طالبان وژلي بلخوا د پوځ مشر لسو نورو ترهګرو ته د مارګ په سزاګانو لاسلیک کړی دی
دا سزاګانی ورکې نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي سړي افسوس خبره ده کنه
خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې بعد سبانه د پولیو ویکسین ورکولو کمپاین شروع کیږي ډاکټرانو په مور او پلار زور راوړی خپل بچی دی د مازورین نه بچ کولو د پاره دوی ته قطرې ورکی
دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختمیږي تر کومه پورې چې والدین د خپل ماشوم لپاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین دا غو لپاره ډیر ضروری دی
ملګری ملتونه وايي په عراق کې د تایش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی اخوا څارونکي وايي د سوریې ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ د الیپو په ختیځو سیمو باندې بمباري کړې ده
سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
د پاکستان د پاو سر لخکار جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی د پاوز د رسنۍ او څانګې د سه شنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د یو پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلود خبر زیاتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه بل لور ته د خیبر پختونخوا مرکزی ښار پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د بم په یوې چاودنه کې د ملیشي درې تنه وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي دا پېښه نن د سه شنبې په ورځ د بشیر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده چې پړی د پاکستاني طالبانو احرار ډلې په غاړه اخیستې
د خیبر پختونخوا په پنځشتو ضلعو کې به د سبا یعنی د درشتم نومبر نه د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین شروع کیږي دغه مهم به درې ورځې جاری د دغه مهم هدف دی چې د پنځشتو ضلعو پنځه لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شي او قبایلي علاقو کې به هم د یو لک نه زیاتو ماشومانو پورې دغه ویکسین رسول کیږي بل خواته د صوبې په زرګونو هیلت ورکرانو نن احتجاج هم کړی د دوی غوښتنه ده چې صوبایي حکومت دې دوی ته هم د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په شان صحت الاونس ورکی
د بشری حقوقو د څار ډلې له افغان حکومت څخه غوښتنه ده چې د شیعه لګکې او د امنیت په ساتلو کې ډیر څه وکړي دغه غوښتنه په کابل کې د شیعاګانو په یو مسجد باندې د تیر ورځې ځان وژن کې بریټ څخه ورسته شوې ده چې په ترڅ کې درې دیش کسان مړه او تر 500 زیات نور ژوبل شوې دي په جولای میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیل امنیتي پیښو له امله تر 500 زیات شیعاګان وژل شوي وو ترهګری ډلې داعش د شیعاګانو په وړاندې د ډیرو بریدونو پړه په غاړه اخیستي
او د افغانستان سرخار کابل کې د باقر العلوم مدرسې په مسجد کې 13 ورځ د عاشورا د سلويختمې ورځې د لمانځلو په مراسمو تر سره شوی ځانمرګي برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو سره وغندل شو دغه برید زمواري د داعش وسلوالو په غاړه غستی ده افغانستان د افغانستان صدر او اجرایی رئیس په ګډون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د بخنې نړیوال تنظیم هندوستان پاکستان د بشري حقوقو خپلواک ادارې او نورو یو شمیرو ملکونو او ادارو د دغه برید غندنه هم کړې ده همدغه شان یو شمیر افغان سیاسي سیډونکو د عاشورا په مذهبي مراسمو تر هغریزو بریدونو ته په اشاره سره وای افغانستان د جګړې لومړی کرخه ده او کڼړیواله ټولنه او امریکا د تر هغرو اصلي پټنځیونه د منځ وړلو کې کامیاب نه شو نو تر هغر به د ټولي نړۍ امنیت ته خطر جوړ شي
او لکه څنګه چې مو د خبرونو په سرټکو کې وردل د پاکستان د پوځ سر لخکر جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مارګ د سزا پخلی کړی دی په دې اړه نور حال ارشد مومندر کوي
نن د خیبر پښتونخوا سرخار پېښور کې د سړک غاړې خخ به میچودنه کې درې ملیشا عسکر وژل شوي دي او د یو لاروي به شمول پنځه نور ټپیان دي. د پېښور پولیسو مشر طاهر خان وایي ملیشا عسکر د ډیوټۍ کولو نه پس بل لورې ته روان و چې د چودنې ښکار شو. چودنې وروسته سیمې ته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه استول شوي دي.
فرنټیر کانسټیبلری کی ایک گاڑی نفری ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی تھی تو اس کے اوپر آئی ڈی ہوا ہے جس کی وجہ سے تین اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ لوگ جو ہیں اس میں اس کے علاوہ زخمی ہیں جن کی حالت سٹیبل بتائی جاتی ہے.
دې پېښې ذمہ واري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې او عام ولس ته یې د امنیتي ځواکونو نه لرې اوسېدو خبرداری ورکړې. بلخوا مومن ایجنسۍ کې امنیتي ځواکونو سرچینې وایي د تحصیل سپو په ګړې قندارو سیمه کې شوین خطه کې درې جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو سیمه کې ګزمه کوله چې وسلوالو سره مخامخ شو او دواړو ترمنځ انخطه وشوه. سرچینو په وینا د انخطې ځای نه وسله او بارودي مواد هم قبضه کې اخیستل شوي ودی او هم تحصیل سپو کې سړک غاړې خخ به میچودنه کې یو خاصه در ټپی شوی دی. یو ورځ وړاندې هم په تحصیل سپو کې وسلوالو په ډزو دوه لیویز عسکر وژل شوي او چارواکي وایي په سیمه کې پرله پسې بدامنۍ پېښو وروستو یې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او ځای پر ځای د لټنې عملیات هم روان دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټي وي، پېښور.
د ارشد مومن په راپور کې مو واورېدل چې د وروستیو تاوتریخوالو کې څومره کسان وژل شوي دي. اخوا پوځي چارواکي وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې درې هندي سرتیري وژل شوي دي. د هند پوځ په ټویټر پاڼې باندې دغه برید بزدلانه ګڼلی او د بدل اخیستلو ګواښ یې کړی. یو شمېر پوځي سرچینو چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ویلي دي چې پاکستاني لوري دغه برید د دې لپاره کړی چې جګړه پیل کړي. پاکستان دم غړی د دغه بریټ پاړه لاڅنه دی ویلي. په ورته پیغه کې وړ مورز د پاکستان سلور پوزیان هم وشل شوی و.
په نیویارک کې اوسیدونکو یو یمنی تن ترهګرو ته د مرستو ورکولو په تور کې تورن کړی شوی دی. د ګول پورس د نیویارک په وفاقي عدالت کې د و دېشتو کالو محمد رفیق ناجی پر ضد دغه تورونه واورول شول. سرکاري وکیلان وایي د ناجی پر ضد مقدمه کې به په فیسبوک د هغه پوسټونه هم شامل چې پکې هغه آی اس سره ملاتړ ښودلی. منزه شهید به لن تفصیل راکړي.
د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې تیر ورځ یو یمنی امریکایی د داعش وسلوالې ډلې سره په مرستو تورن شوی دی. دغه تن چې اووه دېرش کلن دی محمد رفیق نجی نومیږي. په هغه تور لګېدلې چې نیویارک ښار کې د یو برید په پلان جوړولو کې یې لاس درلودو. هغه د یو مخبر په توګه د وسلوالو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د جولای میاشتې کال 2018 د فرانسې نایس ښار کې د برید په شان د یو ټراک په ذریعه په نیویارک کې هم حمله ترسره کړي، په کومې پیښې کې چې شاوخوا څلور اتیا کسان وژل شوي وو. څارنوالان وایي نجی خپل پر فیسبوک هم دا شان پوسټونه کړي کوم کې چې د داعش ډلې څخه خپل ملاتړ ښایي. د هغه پر ضد درج شوي قضیې فایل ښایي چې هغه په وروستیو کې ترکیې او یمن ته هم د سفر پر مهال د هغو ځایونو څخه د لیدو هڅه کړې ده کوم چې د داعش ډلې تر کنټرول لاندې دي. او همداشان د نجی یوې ملګرې ورته د یمن سفر پر مهال په بیلابیلو وختونو کې پیسې لیږلي دي. د امریکې لوی څارنوال یا اټارنی جنرل روبرټ کیپرز ویلي دي نجی په یمن کې کورنۍ لري او یو بچی یې هم هلته دی. د کوم لپاره چې په کار نه دی هغه ته اجازه ورکول شي چې له هېواده بهر سفر وکړي، ځکه چې دا خطر دی چې هغه د خپل قضیې اورونې تر مخه په تیښته کامیاب شي.
دا وایس آف امریکا ټیوه راډیو ده.
د امریکا جنوبی ښار چټانوګا کې د ګول پورست اسکول بس د حادثې نه پس پولیسو د بس ډرایور گرفتاره کړی. په دغه حادثه کې لږ تر لږه شپږ د اسکول ماشومان وژل شوي. چارواکي وایي په بس کې د حادثې په وخت پنځه دېرش ماشومان سواره وو. د بس په ډرایور د لاپاروهۍ سره د ډرایوینګ تور لګول شوی. د حادثې نه پس درشت ماشومان هسپتال ته راویستل شوي وو. پنځه ماشومان د حادثې په ځای او یو ماشوم په هسپتال کې ساور کړی ده.
د متحده ایالاتو نوې ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه به د خپل کار په لومړۍ ورځ اعلان وکړي چې هیواد یې له ترانس پاسفیک پارټنرشپ یا ټي پي پي څخه وځي. ټي پي پي د پاسفیک د دولسو هیوادونو د امریکا ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې تړون دی چې د اوو کالو سختو خبرو اترو څخه وروسته د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې په څلورمه نیټه لاسلیک شو. په دغه تړون کې چین نه دی شامل. ټرمپ د یوټیوب له لارې په یوې ویډیو کې ویلی دی چې یا تړون د امریکا لپاره یو بحران دی او جاتوی چې د دې پر ځای به د یو شمیر مناسبو دوړخیزو سوداګریزو تړونونو په اړه خبرې وکړي چې په ترڅ کې به یې په امریکا کې دند زیات شي او کاروبار به بیرته د امریکا خاورې ته راوګرځي. ولسمشر اوباما که څه هم د دغه تړون ملاتړ کړی و خو په کانګرس کې یې هیڅ کله د تایید رایه را خپله نه کړه. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبی ویلي چې یا تړون به د امریکا له وتلو وروسته بې معنا شي.
د مصر ستر عدالت نن د نهې په ورځ د ملک لري کړی شوې پخوانی صدر محمد مرسي پر ضد د عمر قید سزا هم ختمه کړې ده. عدالت امر کړی د محمد مرسي پر ضد د فلسطینی حماس ډلې سره د جاسوسۍ په تور کې د مقدمې بیانه شروع کړې شي. یاد دي تیره هفته هم عدالت د مرسي پر ضد په یو جدا مقدمه کې د مرګ سزا ختمه کړې وه. محمد مرسي په مصر کې د 2011 د پاسون نه پس په جمهوري توګه انتخاب شوی و خو 2014 کې عبدالفتاح السیسی د څوکۍ نه لرې کړو.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ټیوی ته غوږی یاست او اوس هم راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د پاکستان د پوځ سرلخکار جنرال راحیل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پوځ د رسنیو څانګې د سېشنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویلي دي چې دغه کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د اپوزي چارواکي په وژلو کې لاس درلود. خبر زیاتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه. پیر ولایت شاه بشپړ حال درکوي.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف فوزی عدالتونو نه سزا یافته لس نورو ترهګرو ته اورول شوی د پانسی د سزاګانو منظوري ورکړی ده. د ای اس پی آر تر مخه دغه سزا یافته مجرمان د ترهګرۍ واقعیاتو ریاستي ودانو باندې حملو او امنیتي سرتیرو او عام وګړو په قتل عام کې ککړو. د فوج سرلخکر چې د کومو لسو ترهګرو د پانسی د سزا منظوري ورکړې ده هغې کې حنیفه ولدي عمر زرین تړاو د لاقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان سره دی او دته د فوج د حاضر سرویس کپتانانو د تختولو او د دوی د وژنې په تور د مرګ سزا اورولې شوې ده. هم د ټي ټي پی سره تړاو لرونکي خاسته محمد ولد عبدالجلیل علی رحمان ولد حبیب الرحمن فضل علی ولد احد محمد علی ولد عبدالرحمن او نثار ولد دمساس خان ته د امنیتی سرتیرو او عام وګړو د وژنو د ترهګرۍ واقعیاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي. دغه شان د فوج سرلخکر د بل یو لاقانونه ګرځولې شوې لشکر اسلام نومې وسلوالې ډلې څلور نور ترهګرو ته اورولې شوې د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده او د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه دغه مجرمانو د فوزي عدالتونو په وړاندې د خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې نه وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دغه ځانګړي عدالتونه په هیواد کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډېر ضروري بلي خو په دې عدالتونو کې پیش کېدونکي وکیلان د فوزي عدالتونو لخوا خپل کړی شوي طریقېکار د انصاف د بنیادي تقاضو په ضد بلي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په فوزي عدالتونو کې پیش کېدونکي د ملک نامتو وکیل لطیف افریدی اډوکیټ وایي چې په فوزي عدالتونو کې ملزمان د خپل دفاع د حق نه محرومه ساتلی شي.
دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې دا سزاګانې ورکوي نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي. اصل افسوس خبره دغه ده کنه موږ چې کومو کې شروع کې پیشو او پاره کې های کورټ هم نامنظور کړل بیا سپریم کورټ هم نامنظور کړل اوس په کې ځینو خلکو ریویو کړی دی.
د پاکستان ستر محکمې فوزي عدالتونو جوړښت د ملکی آئین او قانون د چوکاټ دننه بللې دي او سپریم کورټ د دغه ځانګړي عدالتونو فیصلو ته بیا کتنې اختیار هم د خپل ځان سره ساتلې دي. خو د ملک تر ټولو لوی عدالت تر اوسه پورې د فوزي عدالتونو نه سزا یافته د یو مجرم اپیل هم نه دی منظور کړی او سپریم کورټ د فوزي عدالتونو دغه ټولې فیصلې برقرار ساتلې دي. د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د لس نورو ترهګرو د پانسی د سزاګانو منظوري په یو داسې محل کړی ده چې د در خپل ملازمت میاد د روانې میاشتې په 28مه نیټه ختمیږي او د 28م آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزي عدالتونو لپاره ټاکلې شوې میاد هم د راتلونکي جنوري په میاشت کې پای ته رسی. د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې په تیزندې باندې عارضي پابندي هم پورته کړې وه او د بشري حقونو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پي تر مخه د دغې پریکړې وروسته اوسه پورې په هیواد کې 425 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. دغه شان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې د 100 نه زیات ملزمانو ته د ترهګرې په واقعاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې دي. د بشری حقونو ملکی او نړیوال تنظیمونه د پاکستان د حکومت نه د تیزندې د سزا ختمولو غوښتنه کوي او دوی د فوزي عدالتونو وجود هم د بنیادی بشری حقونو په ضد او د ملکی عدلیې خلاف یو متوازی نظام بلي. خو د پاکستان حکومت د دغې عدالتونو جوړښت هیواد کې د ترهګرې د مخنیوي لپاره ضروري بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډی بی ریډیو ده. د عالمی مذهبي ازادۍ د پاره د امریکا کمیشن یو ایس سی آی یا سی آی آر ایف په پاکستان کې د یو غیر سرکاري تنظیم سره په مرسته باندې د پاکستان په د تعلیمي ټیکم نصابي کتابونه دي، په هغه کې د بدلون یا هغه ته د بیا کتنې په ضرورت باندې زور راوستي دي. یو ایس سی آی آر ایف وایي چې په پاکستان کې د نصابي کتابونو په ذریعه باندې عدم برداشت یا د برداشت تکموالی سبق ورکړی کیږي. په دې کې په دې کتابونو کې جنگونه او د جنگونو اتلان مدام د یو رول ماډل په شان ښودل کیږي او امن په امن دپاره د فن د کلتورونو په حواله سره ډیر کم مضمونونه په دې کتابونو کې شامل دي. تفصیل په دې موضوع باندې راکوي رابیا پیر.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن یو ایس سی آی آر ایف د ځایي غیر سرکاري مؤسسې سره په ګډه پاکستاني نصاب په کتابونو کې د نور بدلون وړاندیز کړی دی او ویلي دی چې په نصاب کې پکار دی د نفرت پر ځای د وطن سره مینه رابرسېره کړی سیم. د پاکستان تعلیمي نظام کې د عدم برداشت په نوم یو رپورټ کې یو ایس سی آی آر ایف ویلي دی چې په نصاب کې یوازې د اسلام د مذهب په اړه پوهنه خورېږي او په پاکستان کې موجود د نورو مذهبونو په اړه په نصاب کې څه نه دي شامل کړی سوي. رپورټ دا هم وایي چې په پاکستان کې د ټولو جماعتونو نصاب کې پر جنگ او جنگي هیروز اړخ ته زیات ته پام راګرځول سوی دی، خو په نصاب کې فن، ارکیټیکچر او کلتور اړخ ته څه پام نه دی راګرځول سوی چې د ټولو لوی ستونزه ده. رپورټ دا هم وایي چې د ازادۍ څخه وروسته تاریخ کې هندوستان سره پر جنگو باندې زور راوړل سوی دی، خو دا امن هڅو ذکر نه دی سوی او د غیر مساوي تاریخي حالات اختلافاتو کې زیاتوب راوستي دي. په پاکستان کې وخت په وخت په نصاب باندې اعتراضونه کیږي. د دغه اعتراضونو په اړه څېړنکار او د تعلیم پوه خادم حسین د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي،
پاکستان کې د نصاب او د تعلیمي ماحول او د تعلیمي نظام په حواله کوول شي، نو دا یو داسې قسمه ذهنیت یا یو داسې قسمه مایند سیټ یا داسې قسمه تربیت کې روزنه کې د ماشومانو چې په هغه کې درې څلور سیزونه ډېر واضح وي. بیا خو دا ده چې ماشوم د موجوده تهذیب نه قطع کیږي. دویمه خبره دا ده چې انسانان په مختلفو دنیا کې څنګه اوسېږي، د هغه تهذیبونو نه په مکمله توګه نه تر ډېره حده پورې ماشومان نه خبره ساتل. او دې سره سره که چېرته هم د اتلانو یا د رول ماډل ذکر شوی دی، هغه جنگ سره متعلق دي، نو جنس یا د صنف په حواله هم په کې ډېر لوی امتیاز موجود دی. بل خبر دا ده چې صرف د یو عقیدې و دا یو عقیده والا خبره داسې ده چې دغه یو عقیدې یو خاص قسمه انټرپریټیشن، یو خاص قسمه توجیه چې هغه سلفي وهابي توجیه ده، هغه ښودلی کېږي. یا بله خبره دا ده چې د مختلفو قومونو یا د مختلفو کلتورونو چې کومه نمایندګي په کار وه، هغه نمایندګي په دغه نصاب کې نشته.
یو ایس سی آی آر ایف د دغه رپورټ په اړه په پاکستان کې د امن او تعلیم فاونډیشن پی ای ایف په نوم یو غیر سرکاري مؤسسې څېړنې کړې وې او څه تجویزونه یې هم وړاندې کړي دي چې د اسلام په شمول په پاکستان کې اوسېدونکو د نورو مذهبونو په اړه هم پکار دي مضمونونه شامل کړي سي او په آئین کې ورکړې سوې مذهبي ازادي او برداشت هم د نصاب په توګه ورته وویل سي او د منفي فکر پر ځای تجزیاتي زده کړه خپل کړي سي او د اقلیتونو د حقونو هم خیال وساتیم. داسې مواد زده کولو ته وویل سي چې د یو مذهب د بل مذهب څخه نفرت نشودل کیږیم. دغه تجویزونه کې ویل سوي دي چې څرنګه چې په آیین کې حق ورکړی سوی دی، غیر مسلم زده کوونکي په کار دی چې اسلامي کتابونه پر ویلو مجبوره نه کړی سي. څېړونکي وایي په نصاب کې مختلف مضامین په شعوري توګه هم شامل کړی سوي دي چې له وجه اوس هیواد د بدو نتیجو سره مخ دی. په کار دی چې په دغه نصاب کې د حقیقت په بنیاد باندې بدلون راوړستل سي او زده کوونکو ته صحیح شعور او پوهنه ورسول سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان کې د عیسویانو په 1100 تلویزیونی چینلونو باندې بندیز لګول شوی. چارواکو ویلي دغو تلویزیونونو په غیر قانوني توګه خپرونې کولې. بشپړ حال د الیاس خان په راپور کې.
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا پکر د هیواد کې 1100 د عیسائی مذهب پروګرامونو خپرونو ټی وی چینلې بندې کړې دي، کومې چې د دوی په وینا په غیر قانوني توګه چلولې کېدي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پیمرا چارواکو دا ګام د هغه کیبل اپریټرز پر ضد په ټول هیواد کې روان اپریشن د لاندې اغېستې دی، کوم چې د پیمرا د قانون سرغړونه کوله. کومې عیسائی چینلې چې تړلې شوې دي په هغې کې ایساک ټی وی، گواہی ٹی وی، گاڈ بلیس ٹی وی، برکت ٹی وی، پریس ٹی وی، شائن ٹی وی، جیسس ٹی وی، ہیلنگ ٹی وی، خوشخبری ٹی وی او کیتھولک ٹی وی شامل دی. پدی ٹولو ٹی وی چینلو بعد عیسائی مذہب سره تعلق لرون کو دپارا مذہبی پروگرامونه خپریدل. ڈیوا ریڈیو چې د عیسائی وګړو د خیر خیګړی دپارا کار کولو یوې ډلې کلاس مشر جوزف فرانسیس نه وپوښتل چې د دې چینلو د عیسائی ټولنې دپاره څه غوره والی و او د حکومت دې ګام سره عیسائی ټولنه به څومره اغیزمند شي. نو ده اوی
سب کے لیے لیک ہونا چاہیے. یہ نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، 11 چینل بند کیے گئے ہیں اور کمیونٹی کو نقصان ہے اس سے. بہت سارے لوگ چرچ نہیں جاتے تھے، وہ کم سے کم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے عبادت کر لیتے تھے، ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہاں خاندانی مشکلات ہوتی، جس طرح آج اسلامک چینل چل رہے ہیں، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ مسجد نہیں جاتے ہیں، تو کم سے کم وہاں سے تربیت لے کے اور بہت سارے لوگ پھر اس تربیت سے مسجد جانا شروع ہو جاتے ہیں.
دا یو غیر قانونی اور د بشری حقونو پر ضد گام دے. د دې 1100 چینلو د بندیز نه پاکستان کې میش عیسائی ټولنې ته زیان ملو شوی دی. د اووی چې زمونږ ټول خلک د بیلابیل وجو نه چرچونو ته نشي تللی او دوی به د دې چینلو نه مذهبي تعلیمات حاصلول. د یو سوال په جواب کې چې دا چینل غیر قانوني وي نو ځکه بندې کړی شوی، جوزف فرانسیس اووی
بہت سارے اسلامی چینل وہ بھی الیگل ہے.
چې څنګه په پاکستان کې یو شمیر اسلامی چینل مذهبي تعلیمات خپروي او په دوی باندې هیڅ رقم بندیز نشته، خو عیسائی ټولنه یې د دې نه محرومه کړه. دا یو غیر قانوني ګام دی او موږ د دې غندنه کوو. خو د پیمرا د یو چارواکي شیخ طاهر وینا ده چې دا 1100 عیسائی چینلې په ګرد هیواد کې د غیر قانوني چینلو پر ضد روان اپریشن پترس کې بندې کړې شوې دي. د اووی چې دې بند کړې شوې ټي وي چینلو سره لایسنسونه نه وو. د یو سوال په جواب کې چې صرف عیسائی ټي وي چینلې ولې بندې کړې شوې، شیخ طاهر وایي چې زموږ کمپین د مذهب یا کم شمېره فرقو پر ضد نه دی. یو شمېر هندي ٹی وی چینل هم پاکستان کې بندې کړې شوې دي. هم د دې ترڅنګ ڈی جی پیمرا په یو حکمنامه کې ټولو ریجنل منیجرز ته هدایت ورکړې دي چې دا 1100 غیر قانوني ٹی وی چینل خپرونې دي د کیبل نه په سمدستي توګه ادرولو لپاره ګامونه پورته کړې شي. د کال 2015 د یو اندازې تر مخه په پاکستان کې تقریبا 28 لک عیسایان ژوند کوي، کوم چې د پاکستان د کل آبادی 1.6% جوړیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یا بلیسفیمی لا هم اکثر لا د عیسایانو پر ضد د خپلو ذاتی او مالی ګټو حاصلولو لپاره کارول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
نا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د اکران اوریدونکو، په پاکستان کې به د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې سبانه د پولیو پر ضد کمپین شروع کیږي، خو په دې موقع باندې د صحت چارواکو ډاکټرانو په عامو خلکو باندې په میندو او پلرونو باندې غږ کړی دی چې یوازې د حکومت کوششونه د پولیو وایرس ختمولو لپاره کافي نه دي، بلکې خلک به هم خامخا هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دا ویکسین ضرور ورکوي. د هم په دغه موضوع ځینې ډاکټرانو سره خبرې اترې کړې دي. نبیله مشتاق،
زما نوم ډاکټر محمد اکرم شاه او د پولیو پروگرام د پاره چې کوم ایمرجنسی اپریشن سنټر دی نو په هغه کې ایز ا پروینشل اینڈ سٹاف افیسر کار کوم او د صوبې چې څونه د پولیو پروگرام ریلیټډ څونه اکټیویټیز دي نو هغه ورسایټ کوم. پولیو وایرس چې کومه بیماری ده یا دا وایرس چې کوم دی نو دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختمیږي تر کومه پورې چې والدین دی پخپلا د خپل ماشوم د پاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه د پاره ډیر ضروری دی او تر هغه پورې دا مهم چې کوم دی نو دا د کامیابې اخیری حد ته نشي رسیدل. تر کومه پورې یو ماشوم هم داسې پاتې وي چې هغه ته کتری نوی میلاو نو دا خطر شته چې دا وایرس هغه ځان سره وساتي دا غینه بعد نورو ماشومانو ته دا ورکی.
زما نوم ډاکټر جوهر دی او زه په ایمرجنسی آپریشن سینټر پېښور کې د پولیو پروګرام کوم. جی دا مهم انتهایی ضروری دی د پولیو اریډیکیشن د پارا مور پلار دی هر ممکن کوشش کی خپل معشوم ته دی ویکسینیشن کی چکل استاسو دروازې ته ټیم راغلو نو هغه چکم په زانګو کی معشوم دی بغی کی معشوم دی هغه ولټول ناول ویکسین ته ور مخامخ کی دغه واړه معشومان ټول نه زیات ریسک کی دی. هر میاش بدا کمپین کی تر مئی میاش ته پورن ټیمز حوصله افزایو کی چې هغه استاسو معشومان د پر راغلی دی.
زمانم ډاکټر ایم خټک ته او اسسټنٹ ډایریکټر ایم د هیلث ډپارټمنټ کی. پولیو مول صرف او یو طریقہ ہے په دنیا کې هغه دا چې هر ماشوم ته هر ځل به پولیو ساس کی ورکوي چې څو پورې پولیو نه ختم شوه د دنیا نه د پاکستان نه مونږ به دا ماشومان ته دا ساس کی ورکو او ورځن کې چې دا پروگرام سو غوړې ته زم دا ریکوست کوم باندې ته او کوم زمونږه زنانه دی او زمونږ ورونه دی چې هغه د خپل د 50 کالو پورې هر یو ماشوم ته چې کله هم د پولیو ټیم د غوي کور ته ورزي د پولیو مهم وی نو خپل ماشوم ته سکترې ورکي په دې کې څه هم ضرر نشته دا تاسو خپل ذمہواری وګڼئ چې د پولیو ساس کی د ستاسو د ماشوم او د پوره د پاکستان ماشومان لپاره دا ضروری دی چې تاسو خپل ماشوم ته دا پولیو ساس کی ورکه. به حیثیت قوم دا دې ټایم کې مونږ ټول لپاره یو چیلنج هم دی ولې چې په دنیا کې صرف دوه ملکونه دي یو پاکستان او یو افغانستان چې هغه پاتې شوي.
نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د پولیو د کمپاین بهیر په درس کې پرمخ روان دی. په باجوړ کې د حال کومې کچې ته رسیدلی. په باجوړ کې د ډیوی خبریال عرفان الله جان په سیمه کې له یو ډاکټر سره چې حمایت الله نومیږي مرکه کړې په ګډه اورو.
انشاءاللہ سبانو بچ دین زمونگ ټول باجوڑ کی دا پولیو کیمپین سٹارٹ کی گی. دے دا پارا مونگا 706 موبائل ٹیمز او ٹرانزٹ ٹیمز ٹرین کڑی دی. دے کے بمونگ زمونگ ٹارگیٹ دا دے کمپین دا پارا چ دین آغا 229,300 دے. دا ټول ټیمان به کور په کور ګرځي او ټولو ماشومانو ته بچ دینو د پولیو ساس کی ورکي. دا ټیمان مونږ ټرین کړی دي او د دې د پاسه مونږ سپروایزرز هم ټرین کړی دي. کم چې 170 یعنی یو سل او یا مونږ سپروایزرز ټرین کړی دي. بیا د دې د پاسه مونږ 14 ڈیجیټیز په هر تحصیل کې دوه دوه ڈیجیټیز دا ورسره ورکړی دي. انشاءالله زمونږ ټول تیاری مکمل شوی دی د دې کمپین لپاره او سبا به زمونږ دا کمپین سٹارټ کیږي.
ډاکټر صاحب، دا ته وشه را سومره ټیمان تاسو دې لپاره به کار کوي چې را ټرانزټ ټیمونه سومره دي، پیکس ټیمونه سومره دي، ایجنسی په لور اوبر چې کوم داخلي او خارجي لارې په دې باندې سټ ټیمونه ناشته کنه دي ناس.
بالکل جی، دا زمونږ سره ټول ټیمان چې دی شپږ سو شپږ سلويخ موبایل ټیمان دي. په کم کې چې دوه دوه ممبرز دي یعنی دوه ارکانی پکې. د دې نه علاوه دویش زمونږ سره چې دا ٹرانزٹ ٹیمان دی او 39 زمونږ سره فیکس ٹیمان دی. کم چې په ټولو هسپتالونو کې بناسي په فیکس سنټر چې ځینې ماشومان د کورون د مور پلار سره یا بیماری راوتی نو هغه به دوی ته ډراپس ورکي. زمونږ سره چې دی د ایجنسی داخلي لارې کمی چې د منډه سایډ نه زمونږ سره دی د لوور دیر د سایډ نه راځي هغه ته زمونږ په ظلم باندې یو پرمننٹ ٹرانزٹ ٹیم یا پی ٹی پی ورته مونږ وایو هغه ناشته هغه 24 گھنٹے زمونږ سره کار کوي چې سمراغه د کمپین نه علاوه هم ناسي او په مونډه باندې تورغنده سره یو ناشته او بل زمونږ سره په دربنو باندې د ناوګي ایریا باندې ناشته.
سری جی، درته چې سمره ماشومان دي تاسو ټارګټ سمره دي په روان کمپین کې او دا کمپین به سورزي دوام ولري؟
زمونږ ټارګټ د دې کمپین لپاره 229,300 دی. دې کې کله نا کله زمونږ کمپین ته مونږ هر کمپین نه مخکې مایکروسینسس کو، ځکه چې ځینې ماشومان غټ شوي وي نو هغه د 15 کالو نه واوړي، هغه ته مونږ وباسو څه ماشومان نوي پیدا شوي په دې میاشت نیمه کې هغه پکې مونږ انټر کړو. نو دا 229,300 تقریبا زمونږ ټارګټ دی، او دا کمپین به زمونږ سره 4 ورځې دوام لري، 3 ورځې به چې دی نو پراپر کمپین، او په 4 ورځ چې زمونږ کم ماشومان پاتې شوي هغه به مونږ کور کو کې سپورټ مونږ وایو 4 ورځ
باندې. ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کول.
شکریہ جی، تاسو ډیر مهرباني، تھینک یو.
ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګرانو اوریدونکو، د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې یو بار بیا تاسو هرکلی وایو. وړاندې کول اول د خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا په پیښور کې د سړک د غاړې په 14 کې 3 امنیتي سرتیر وژل شوي، او د مومندو ایجنسی چارواکي وایي چې په تحصیل صافو کې 3 طالبان وژلي. بلخوا د پوز مشر لسو نورو ترهګرو ته د مرګ په سزاګانو لاسلیک کړی دی.
نو دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې دا سزاګانې ورکوي، نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي. اصل افسوس خبره دغه ده کنه.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې به د سبانه د پولیو ویکسین ورکولو کمپین شروع کیږي. ډاکټرانو په مور او پلار زور راوړی خپل بچی ته د مازورې نه بچ کولو لپاره دوی ته قطره ورکي.
دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختميږي، تر کومه پورې چې والدین د خپل ماشوم لپاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه لپاره ډیر ضروری دی.
او ملګری ملتونه وایي په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. اخوا څارونکي وایي د سوریې ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ د الیپو په ختیځو سیمو باندې بمباري کړې ده.
سرټکی تاسو واوریدل، موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د پوستر سرلخکر جنرال راحل شریف لس نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا پخلی کړی دی. د پوز د رسنیو څانګې د سېشنبې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې دا کسان په ترهګرۍ د خلکو په وژنه او د یو پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلود. خبر جتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلارې ډلې لشکر اسلام غړي وه. بل لور ته د خیبر پختونخوا مرکزي ښار پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د بم په 14 کې د ملیشی 3 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. دا پیښندن د سېشنبې په ورځ د بشیر آباد په سیمه کې رامنځته شوي ده چې پړی د پاکستانی طالبانو احرار ډلې په غاړه اخیستی.
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې به د سبا یعنی د 13 نومبر نه د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین شروع کیږي. دغه مهم به 3 ورځې جاري. د دغه مهم هدف دی چې د 15 ضلعو 15 لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی شي، او قبایلي علاقو کې به هم د 1 لک نه زیاتو ماشومانو پورې دغه ویکسین رسول کیږي. بلخوا ته د صوبې په زرګونو هیلت ورکرانو نن احتجاج کړی. د دوی غوښتنه ده چې صوبایي حکومت دوی ته هم د نورو سرکاري ادارو د ملازمینو په شان د صحت لاونس ورکی.
د بشری حقوقو د څار ډلې له افغان حکومت څخه غوښتنه ده چې د شیا لګکیو د امنیت په ساتلو کې ډیر څه وکړي. دغه غوښتنه په کابل کې د شیاګانو په یو مسجد باندې د تیرې ورځې ځان وژون کې بریټ څخه ورسته شوې ده چې په ترڅ کې 3 کسان مړه او تر 500 زیات نور ژوبل شوې دي. په جولای میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو امنیتي پیښو له امله تر 500 زیات شیاګان وژل شوې دي. ترهګرې ډلې داعش د شیاګانو په وړاندې د ډیرو بریدونو په غاړه اخیستي.
په نیویارک کې اوسیدونکي یو یمنی تن باندې ترهګرو ته مرستو سره په تور کې ترهګرو سره مرستو تور لګول شوی دی. د ګل په ورځ د نیویارک په وفاقي عدالت کې د 28 کالو محمد رفیق ناجی پر ضد دغه تورونه واورول شول. په دې کې داعش سره مرستې او نیویارک په ټایم سکوایر کې د فرانس نیس ښار په شان حملې لپاره دولت اسلامي مرستو ته رضا ښودل شامل دي.
فوجی چارواکي وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې درې هندي سرتیر وژل شوي دي. د هند پاوس په ټویټر باندې دغه برید بزدلانه ګڼلی او د بدل اخیستلو ګواښ یې کړی. یو شمېر فوجي سرچینو چې د نوم له خودو لوی ډډه کړې ویلي دي چې پاکستاني لوري دغه برید د دې لپاره کړی چې جګړه پیل کړي. پاکستان دم ګړی د دغه برید په اړه لا څه نه دي ویلي. په ورته پیښه کې وړمه ورځ د پاکستان څلور فوجیان هم وژل شوي وو.
د امریکا جنوبی ښار چټانوګه کې د ګل پورس د سکول بس د حادثې نه پس پولیسو د بس ډرایور گرفتار کړی دی. په دغه حادثه کې لږ تر لږه شپږ د سکول ماشومان وژل شوي. چارواکي وایي په بس کې د پیښې په وخت 15 ماشومان سواره وو. د بس په ډرایور د لاپرواهۍ سره د ډرایوینګ تور لګول شوی دی.
د ریختر په کچه د 4.4 درجو زلزلې او یوې وړې سونامي د جاپان په شمال ختیځ سمندري غاړو کې نن د هغه ساتونکو دیوال زواک وازمایي چې د فوکوشیما د اټومي بټۍ ګر چاپېره جوړ شوی دی. د دغه زلزلې مرکز 10 کیلومتره د ځمکې په تل کې و. لومړی د سونامي له امله د اوبو څپې 90 سانتي متره لوړې وې چې بیا 1.5 ساعت وروسته کابو 1.4 مترو ته ورسېدې. تر دې مهاله د دغه سونامي له امله د مرګ ژوبلې او زیانونو راپورونه نه دي خبر شوي.
د مصر ستر عدالت نن د نهې په ورځ د ملک لري کړی شوي. پخوانی صدر محمد مرسي پر ضد د عمر قید سزا هم ختمه کړې ده. عدالت امر کړی د محمد مرسي پر ضد د فلسطینی حماس ډلې سره د جاسوسۍ په تور کې د مقدمې بیا د سر نه شروع کړی شي. یاد دی 13 هفته هم عدالت د مرسي پر ضد په یوه جدا مقدمه کې د هغه د مرګ سزا ختمه کړې ده. محمد مرسي په مصر کې د 2011 د پاسون نه پس په جمهوري توګه انتخاب شوی وو.
او وروسته خبر دا چې ملګري ملتونه وایي په عراق کې د داعش په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو له امله د بې ځایه شویو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات د تیر یوې میاشتې راهیسې پیل شوي دي چې پکې شیعه ملیشیا او کوردي جنګیالي د ښار پر لور ورو ورو پر مخ روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې 85,550 وګړي له خپل کورونو څخه بې ځایه شوي دي چې 14,000 یې یوازې په تېره اونۍ کې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، د ډی ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی دغه خبرونه کې وخت شوه دی وس نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. نن عالمی میډیا کې کم خبر لزی ورکړی شوی دی او زموږ همکار مختار خلیل ستاسو د پاره د کم خبر تجزیه وړاندې کوي. دا به هم د هغوی د خولې واورو.
د یورپی یونین او افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په معاملات د اوګدو خبرو اترو ورستو اخر د اکتوبر په 2 تاریخ د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ یو لوزنامه د سخت شو. د دې لوزنامه تر مخه په یورپی یونین کې شامل ملکونو ته دا اختیار تر لاسه شوی دی چې دوی بشمیره هغه افغان کډوال د خپل خوري نوستې شي چاته چې په یورپ کې د پاتې کېدو سرکاري اجازه ورکړي شوی نیوي. د امریکای مشهوري هفتایي مجلې نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغان کډوالو په موضوع یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطه دی جرمني او د یورپی یونین نور ملکونه اوس ولی په زرګونو افغان کډوال د خپل ملکونو نه شړلې شي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی سره د دې چې دا وخت د افغانستان په غنو سیمو کې طالبان او دولت اسلامیه د افغانستان د مختلفو سیمو د قبضه کولو د پاره په جنگ کې اخته دي. خو د دې جنگ د لاسه یورپ ته پکړه تختیدلو افغانانو ته اوس هم په یورپ کې د کار روزګار او د نوکرۍ چاکرۍ د پاره د ورغلو افغانانو په نظر کتی شي او د پناه حق نه محروم کړی شي دی. یورپی ملکونو د لوزنامې د سخت کولو نه وړاندې هم د افغان پناه غوښتونکو خپل ملک ته د واپس لیږلو کار ته لاس اچولې وو. خو دوی په دې کار کې د افغان حکومت ځان سره د ملګری کولو په غرض افغان حکومت سره د تازه لوزنامه د سخت کړی ده. نیوز ویک لیکي چې د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په سر د دسخط شوی لوزنامې نه لګي ورته پس افغانستان او یورپی یونین افغانستان له د امداد راغونډولو په غرض برسلز کې د یوې بین الاقوامي غونډې بندوبس وکړو. د عالمی سرمشرانو په دغه غونډه کې افغانستان له د کال 2000 پورې هر کال د 15 ارب ډالرو د امداد ورکولو فیصله وشوه. خو د بشري حقونو امینستي انټرنیشنل نومي تنظیم د امداد د دې فیصلې په سر په یورپی یونین سخت ټکونه کړی دي او وایي چې دا امدادي رقم افغان حکومت لا د خپلو کډوالو د واپس اخیستو د پاره ورکړی شوی دی. امنیسټی انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انساني خواخوږۍ په نوم افغانستان ته د ورکیدونکو مالی امداد په سر افغان حکومت سره د خپلو کډوالو سودا کېدل د قبلولو وړ عمل نه دی. خو نیوزویک بل پلو خپل مضمون کې د یورپی یونین د ځینو ملکونو او خصوصا د جرمنی د سرکاري چارواکو د خولې دا هم لیکلی دي چې د عرب ملکونو د قطبی افریقي د سیمې او د افغانستان نه یورپ ته د تلو کډوالو د لاسه د یورپی ملکونو په لارو کوڅو کې ښځو ته د لاسونو اچولو او د امن او امان د حالاتو خرابولو واقعات زیات شوي دي. نیوزویک په خپل مضمون کې د امدادي تنظیمونو په حواله لیکلي دي چې افغانستان کې د تود جنگ د لاسه د افغانستان دننه لس لکه تازه خلک بې کوره شوي دي. په داسې صورت کې افغانستان د یورپ نه خپل کډوال واپس څنګه اخیستی شي؟ د افغان کډوالو سپیرې ورځې هغه وخت نورې هم زیاتې شوې کله چې پاکستان په خپله خاوره د پرتو دیرشو لکو افغان مهاجرو په زبردستۍ سره افغانستان ته لیږلو ته بډې وهلې دي. په روان کال کې تر اوسه پورې 300,000 افغان مهاجرو پاکستان پرېښودی دی او د ملګرو ملتونو د ادارو مطابق 600,000 نور به د روان کال تر اخره پورې افغانستان ته لیږلی شي. نیوزویک خپل مضمون کې زیاتی که پاکستان نه وستې شوو افغان مهاجرو سره یورپ نه په زور وستې شوي افغان کډوال یوځای شي نو دا به افغان حکومت له ډېرې مسلې را پیدا کړي. پاکستان نه شړلې شوي زیات افغان مهاجر د افغانستان اغو سیمو ته ځي کومې چې د افغان طالبانو په ولقه کې دي. خو د یورپ نه وستې شوي افغان کډوال صرف کابل ته رسولې کېږي. خو نیوزویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې یورپ نه واپس کېدونکي زیاتره افغان کډوال هم په کابل کې پاتې کیږي. په دې کابل کې د خلکو بیړه ډیره زیاته شوې ده او کابل ښار د پخوا په شان محفوظه پاتې نه دی.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د باقر العلوم مدرسې په مسجد کې د دوشنبې په ورځ د عاشورا د څلویښتمې ورځې د لمانځلو په مراسمو ترسره شوی ځانمرګ برید په ملي او نړیواله کچه په سخت ټکو سره غندل شوی. بشپړ حال د حقمل روان پر راپور کې.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د دوشنبې په ورځ د عاشورا د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو ځانمرګ برید په ملي او نړیواله کچه په سختو الفاظو سره وغندل شو. جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون، یوناما، د ناټو غوڅ ماموریت، په کابل کې د پاکستان، هند او ایران سفارتونو غندلی او دا یې جنګي جنایت او بېرحمانه عمل بللی دی. همداراز د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان نیت پرایش په خبره کړې اعلامیه کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو برید غندلی او پر وینا یې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په هدف ترسره کیږي. د بشري حقونو د څار په نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسؤله پاتریشا کامس هم پر شیالګه کوي په مسجد ترسره شوی حمله غندلی او ویلې دي چې افغان حکومت د شیا مذهب مراسمو خوندیتوب ته ځنګړي پاملرنه وکړي. خو د کابل ښار د پولیسو ویان بصیر مجاهد وایي دوی پر اتلونکي کې له ټولو امنیتي ارګنونو سره په همغږۍ د مذهبي مراسمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري. په کابل کې د تیرې دوشنبې په ورځ په مذهبي مراسمو د ځانمرګ برید لومړۍ پیښه نه ده چې رامنځته شوه. نږدې 41 ورځې وړاندې د کابل ښار کرتیسخي او په مزار شریف ښار کې د عاشورا د لمانځلو په مراسمو په بمي چاودنو او وسلوالو بریدونو کې چې د دې ټولو پیښو مسؤلیت د عش وسلوالو پر غاړه اخیستی لسګونه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. پر ولسي وګړو د ځانمرګو بریدونو د دوام په اړه یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي وایي که نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات د افغانستان اوسنی وضعیت تجدید پاملرنه ونه کړي او د ترهرګرو اصلي پټنځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي د ترهرګرۍ په نړیواله مبارزه کې له منځه ولاړ نه شي د نړۍ او سیمې امنیت له ستر ګواښونو سره مخامخ کیدلی شي. په اړه یې د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکبیر رنجبر داسې وویل:
نړیواله ټولنه
متحده ایالات هم ناتو قبول کنه، ولی اگر اصلا افغانستان لومړۍ کرښه د جنګ دی چې د هغوی له منافعو نه دلته حمایت کېږي او دفاع کېږي.
همدار از د سیاسي چارو یو بل څېړونکی جمال الدین بدر وایي د ترهرګریزو بریدونو مخه هغه وخت نیول کیدای شي چې د افغانستان استخباراتي اداره د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي شي. سیاسی چړون کې په داسې حال کې لا ترهرګرۍ سره په نړیواله پیل شوې مبارزه کې د ترهرګرو د اصلي پټنځایونو او د هغوی د ملاتړو په لمنځه وړلو کې له نړیوالې ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو څخه د رښتینې مبارزې غوښتنه کوي چې تېره ورځ د کابل شپږمې امنیتي حوزې اړوند د بکرالعلوم په مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې د ځنمرګې برید له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیرش ولسي خلک وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
په افغانستان کې د امن راوستو لپاره د پګواش عالمی اداره د نورو مهمه ملکونو سره په شریکه باندې بحث مباحثه کوي، غونډې کوي. همدغه شانتۍ و غونډه د قطر نه پس په پاکستان سرخار اسلام آباد کې هم نن شوې وه، خو د پګواش په دغه غونډه کې د افغانستان طالب مشرانو ته بلنه نه و ورکړې شوې. د دې غونډې په حواله سره د ډیوه ریډیو خبریال احسان محمد خان یا د پښتنو یو وتلی خبریال رحیم الله یوسفزی سره خبرې اترې کړې دي. تفصیل تاسو ته وړاندې کوو.
چې را باندې و هغه نوم دی پروفیسور پاولو اډان ایټلی، چې کوم چې دی او دغه د پخواش د مشر دی او دا مخکې چې کوم غونډه شوې وه قطر کې هغه هم در را بللي و. زه فکر کوم چې دا خو یو غیر حکومتي غیر سرکاري یو غونډه وه او په دې کې هېچا هم د افغانستان یا د پاکستان حکومت نمایندګي نه کوله. دا زیات پخواني خلک دي چې کوم حکومتي پاتې شوي دي، څوک سفارتکارو یا د میډیا خلکو، قبایلي مشرانو، پوهانو، دا خلک پکې وو. او دا ده چې هر یو نفر چې هغه خپل نظر ورکوه، شخصي نظر وو. دا وایم چې خبرې ډېرې مثبت دي، تاوتریخوالي پکې نه وو. پاکستان او افغانستان تر منځ نن سبا اړیکې ښې نه دي. په دې غونډه کښې ډېرې ښه خبرې وشولې، هر چا خپل نظر ورکړ، پیشنهادونه ورکړل چې څنګه به د پاکستان او د افغانستان اړیکې ښې کېږي، څنګه په دې سیمه کښې خاص طور باندې افغانستان کښې امن راځي، طالبان به څنګه دغه پروژه کښې شاملېږي چې د سولې او د امن خبرې وشي، تجارت به څنګه ښه کېږي، د لارې پولې دا چې کوم مسلې دي دوریان کرښې، په دې موضوعاتو باندې خبرې کېدلې. خو دا ده چې زما دا یو رایه ده چې افغانان هم غواړي او پاکستانان هم غواړي چې دا تاوتریخوالی کم شي، اړیکې ښې شي، دا دلته کښې سوله او امن راشي، دا خو هر کس غواړي.
سمه ده. رحیم الله یوسفزی صاحب، آیا دغه غونډه تاسې ګڼئ چې کوم پرمختګ پکې شوی او وړاندې به هم بیا دغه قسمه د سولې خبرې اترې روانې وساتلی شي؟
یو خو دا نه چې دلته مونږ د سولې خبرې خو ځکه نه شو ویلي چې دا خو اټریکټیو دي، ځکه غیر سرکاري خبرې دي، ځکه خو حکومت نمایندګي نه وه، بل طالبان هم پکې نه راغلي. مخکې چې دوی کومې غونډې کړې وې پګواش په قطر کښې، هغه کښې خو طالبان موجود وو. دا داسې نه ده چې دا څوک د طالبانو نمایندګي کوي یا د افغانستان حکومت نمایندګي کوي، خو دا خو داسې خلک دي چې هغوی سوله غواړي، امن غواړي او هغوی خپل نظر ورکوي او هغوی هلې ځلې کوي. اوس دا خلک چې دي نو دوی به اوس خپل خپل حکومت ته وایي چې کوم دی که د چا اثر دی، تعلقات دي، چې څه کول غواړي چې دلته کښې زموږ دا اړیکې ښې شي د افغانستان او د پاکستان. نو زه فکر کوم چې په آینده کښې به هم داسې غونډې خو کېږي، مخکې هم شوي دي، نورې هم کېږي.
رحیم الله یوسفزی صاحب، پګواش وړاندې هم غونډې کړې دي، په هغې کښې طالبانو هم نمایندګي لیدلی شوې او د افغان حکومت چارواکي ورته هم تللي. په دغه غونډه کښې آیا بلنه ورته نه وه ورکړلی شوې یا د هغې خوښه نه وه؟
زما په خیال باندې که دوی طالبان
راوبلی ندی په پیدا غونډې په قطر کې کیسه مچ مخ کې مل تکړه ده البته کې زیات امکانات دي چې طالبان هم پکې ګډون وکړي او افغانستان حکومت پکې هم نمایندګي وشي دا زه فکر کوم چې دا غونډه د دې لپاره نه وه د پاکستان کې چې په دې کې د افغانستان حکومت یا طالبانو نیغ په نیغه نمایندګي وشي داسې خلک خو پکې شته کنه چې هغې دا خبرې هغې ته رسولی شي او هغې نورې هلې ځلې هم کولی شي چې دغه په دې سیمه کې عمل راشي
ریم الله یوسفزئی صاحب پګواش یو غیر دولتي موسسه ده دا وخت چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې څنګه روانې دي په دې کې د دې خبرو خو کوم منځته کېدل امکان نه وو تاسو څه ګڼئ د پګواش د سوري لاندې دا قسمه غونډې کېدل آیا څه پیغام ورکوي
چې کله حکومتونه هېوادونه یو بل سره خبرې نه کوي یا یو بل سره ډېر تاوتریخوالي خفګانې نو بیا همدغه غیر دولتي چې کوم تنظیمونه یې یو ډلې وي نو هغې بیا دا خپل چې کوم دغې پروژه ده خپلې خبرې کوي بیا هغې دغه جاري ساتي هغوی دا غواړي چې کم از کم ناڅه خبرې روانې وي او د هغې د لارې بیا هغه د هغې پیغامونه د هغې نظر هغه بیا لوړاندې کېږي خو دغه یو فایده شته کم از کم خبرې په یو ځای کې روانې وي دا زمونږ دا غونډه چې وه دي خو تش خپل نظر ورکولی شي پیشنهاد کولی شي بل سره نور اختیار نشته چې دوی په دغه فیصلو باندې عمل وکړي
ریم الله یوسفزئی صاحب ستاسو یو جهان مننه چې وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړي احسان محمد خان وایس آف امریکا ډیوه ریډیو پېښور
نوردونکو په ترکیه کې حکومت ته د داسې یو قانون وړاندیز شوی چې په ترڅ کې یې هغو خلکو ته عفو کېدله چې له 13 کلنۍ څخه د کوچنیو جونو سره د جنسي زور زیاتي وروسته به یې د پیښې له قرباني شوې نجلۍ سره واده کولو په دې اړه د بشر د حقونو یو شمیر نړیوالو ادارو هم سخت غبرګونونه څرګند کړي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ پرې دا راپور چمتو کړی
په داسې حال چې ټاکل شوی و د ترکیې پارلمان د دغه قانون په اړه رای ورکړي خو تر رایو څو ساعته لمخه وزیر اعظم بن علي یلدرم اعلان وکړ چې حکومت په پراخه کچه د غندنې له امله دې قانون ته بیا کتنه کوي
مخالفت پارتیلرنه kendi önerilerini geliştirilmeleri için zaman tanınması bakımından
یلدرم وویل دغه ستونزو باندې به یو پارلماني کمیسیون بحث کوي که چیرې د مخالفینو لخوا څه وړاندیز راغی هغه ته به کتنه وسي او که چیرې نه راغی نو موږ به دا کشاله د غیر دولتي سازمانونو وګړو کارپوهانو او د علمي شخصیتونو د وړاندیزونو پر وړاندې هواره کړو په ترکیه کې حکومت مخالفه ټولو ګوندونو د دې اقداماتو مخالفت کړی خو د واکمن اے کی پی ګوند چې په پارلمان کې غټ اکثریت لري دا ډېر په اسانۍ سره منظورولی سوای د دوشنبه پر ورځ صدر طیب رجب اردوغان په دې کشاله کې مداخله وکړه او ویل چې انتقادونو ته به پام کوي د دغه وړاندې سوي قانون په ضد په ټوله ترکیه کې احتجاجونه سوي وو په دغه جنجال ټوله شزینه سازمانونه سره یو وو لکه په استنبول کې چې دا شزه وایي
Benim de bir çocuğum var ve yani düşünemiyorum böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyor. Ben kızımı...
زه یو مور یم. زه څه ډول غبرګون څرګند کړم. دا غیر عادي کار نه دی بلکې ډیر لوی شرم دی. زه یو ماشوم لرم او که چیرې مونږ په هیواد کې دې قانون ته اجازه ورکړو نو بیا مونږ میاندې نه یو.
چارواکی وایي د بخښنې له وړاندیز څخه به شاوخوا 3800 نارینه ته ګټه رسېدلې وای د ملګري ملتونو یوه څېړنه ښایي چې په ترکیه کې 45% ودونو کې په ناوي یا زوم کې د یوه عمر د واده له قانوني عمر څخه کم وي او په 1% ودونو کې یې عمر له 45 کلونو څخه هم کم وي
دا دی رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو د پاکستان سنتی خار کراچۍ کې نن د جنگي وسلو نه هم نړیوال نمایش شروع شوی دی. دغه نمایش پرانسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کړي او په خپل وینا کې ویل دي چې پاکستان په سیمه کې امن غواړي او ژمنه لري چې د وسلې په دې ازغل کې ډاډګیرنه ونه کړی شي ونه کړي. د وزیر اعظم د وینا او د وسلو د نمایش نور حال د فضل عزیز نه په دې رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د جنگي سازو سامان او وسلو د نندارتون آیډیاز 2014 د پرنستې دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ترهګرې په پیښو کې کمی راغلې او د هغې سره په ملک کې سرمایه کاری هم سیوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان دفاعي سند په تیزی سره د پرمختیا په لور روان دی چې ثبوت یې په آیډیاز 2014 کې د یو شمیر بهرنیو ملکونو د پلاو ګډون دی. دی وایي پاکستان دې ته ژمن دی چې په سیمه کې د وسلې د هیڅ یو ځغل حوصله افزایي نه کوي او پاکستان یوازې وسله د امن دپاره په پالیسۍ یقین لري او پاکستان په دفاعي صنعت کې پرمختګ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې په تیرو 12 میاشتو کې په صنعتي شعبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شوی او تر 2013 کال پورې به په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولی شي. د آیډیاز 2014 په نوم د وسلو د غنندارتون نن د نهې په ورځ د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې پیل شو او د 25 نومبر پورې به روان وي. د پرانستې دستوري ته په سر کې ویل شو چې په دغه نندارتون کې د 34 ملکونو د وسلو جوړولو 1418 کمپنۍ برخه اخلي چې په کې د پاکستان 155 کمپنۍ هم شاملې دي. دې نندارتون ته وسله د امن دپاره نوم ورکړی شوی دی. پاکستان کې دا نهم نندارتون دی. د پرانستې په دستور کې د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د ملک د درې وړو ځواکونو مشران هم موجود وو. په دې نندارتون کې لکسمبرګ، ډنمارک، بلاروس، پولینډ، چیک ریپبلیک، سویټزرلینډ، بلجیم، نایجیریا او رومانیا په وړومبي ځل ګډون کوي. د نهم آیډیاز 2018 په نوم د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې روان د دې نندارتون ته بیا ډیفنس ایکسپورټ اینڈ پروموشن ارګنایزیشن لخوا شوې ده. په کراچۍ کې د وسلو د نندارتون په مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي او د ایکسپو سنټر نه چاپیره سړکونه د عامو گاډو دپاره هم بند کړی شوي دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
رڼو اردوونکو، اوس هم اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبریالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابع کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل وروسته د دغې تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د ړنګولو او د بیګناه خلکو قتلولو ته لاس اچولی وو. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو وروسته ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قایم کو. موږ په دې لړ کې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو. د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کومو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې، هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکای چین سره یو لوازنامه لاسلیک کړله، کما چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو گیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او همدا اقدام د پیرس د لوازنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجی خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه و. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قائمول دي، چې دا شان امریکا هم خپلې خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابع کولو نه ولیدلې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ڈی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.